السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو دا خبری کیسې درته راټولې کړې. ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي.
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمېږي چې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوې. نن پنځشنبه د زمریز پر لسمه او د اگست پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي او ایراني چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي وو چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بلورتا په ایران کې د کووېډ 19 ناروغي د مثبت پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پروند د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9090 پیښو خبر ورکړ او څرګند کړ چې 409 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92000 واوخت. او د بلاروس لوبغاړې کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړې د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یاوشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 23. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 23. ابل اخرج لاله باد کې به اسمان نیمه ورځ وي. هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 23 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې له خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړې توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وي. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تست ډیره سخت دی. دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي. د خپل خلکو د پاره جنگ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم. ستاسې د آیندې د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بیا ځای کېږي په بزرګي موږ عافه کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد بیا سهار مهال ازادي راډیو ته ویل چې په هلمند کې په ځانګړې توګه په لخکرګاه کې د دوی جګړې د ولایت پر مقام او د غرض پر امنی قومندانۍ متمرکز دي او دوی ویل چې د دوی لخوا ملکیانو ته کوم ګواښ نه دی پیښ او په خبره کې ملکیان غواړي چې لخکرګاه ووزي دوی پرې کوم بندیز نه دی لګولی. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدان نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کموالي سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې سمکي کې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک ماشومان خزی زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې ځالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان سره پراته ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي. موږ ته دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي خپل کور دغه جوګړه هر شی پرېږدو خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونشي نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگي جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او د کمپاینونه اکثره پر رسنۍ او فیسبوک هم منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه پښتنې سره مرتبط البته جواب ده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي خیل شي او د خیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتمان ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو یې ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کېل کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو تشمیر ځواکونه پرېږدي په افغانستان کې داسې تبصری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده برخلاف د سیاسيونو د تعاملاتو پر اساس خلک وایي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د درس ناورینین نه مخنیوي وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې د داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنې امریکا دی خپل ځواکونه په افغانستان کې پریدي او کچيري دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې. یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي بیا د امکانات دی چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپوه شفیق همدم و چې د افغانستان د جګړو او پکې دراګیرو افغانانو په اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري که غواړي چې زموږ راپورونه او خبرونه ولولي زموږ وی پانه ته ورتللی شي. همدا شي بچ زوی پانه ګورم په سر کې پکې همدا راپور پروت دی چې پر طالبانو بمبار. راپورونه وایي چې د لخکرګه خلک د جګړو له کبله ډیر پتنګ شوی دي. نور په زړه پورې راپورونه ویډیوګانې هم زموږ وی پانه کې شته ورتللی شي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر روان وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویر انځور شوی چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامنځته شوی ده. ورځپاڼې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووځي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د ښارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو 12 راهیسې په خاطر جنگی شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یا واربیا د لویدیز د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوی چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګېرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونې ترکیه ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړې او د دغو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د دریمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمیر هیوادونو غوښتي چې یو شمیر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کېږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوری، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په وروستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 1994 المریز کال پرتله په کور دننه سږ کال د بیځای شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسون پرون په یو تازه راپور کې ویل چې دغه بیځای کېدنې لوی لامل رواني جګړې او ناامنۍ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بیځای شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د ناامنۍ له لاسه لخپلو شپږو اولادونو سره لزرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وایي جګړې دلته هم آرام نه دی پریښودی. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بیځای شویو د شمیر د زیاتیدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بیځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1394 کال کې 1,250,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بیځای شویو په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوې روسیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بیځای شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاخ تر 18مې دا شمیر 2,200 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یعقوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیرې 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې له 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.5% خلک بېځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بېځایه شویو 3.8% ته د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سند ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یو او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بیځایه شویو 4.5% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بیځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد ښار مسؤلین وایي چې عواید د تیر کال پرتله 300 لوړ شوې دي. د جلال آباد ښاروال چې 14 وړاندې د 2 میاشتو د عوایدو خدماتو او راتلونکو پلانونو په تړاو خبری کانفرنس ته معلومات ورکول ویل چې د جلال آباد ښاروالۍ د 14 کال د لومړیو 2 میاشتو عواید د تیر کال د 2 میاشتو پرتله 9.5 میلیونه افغانیو ته لوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د جلال آباد خاروالی مسولین وایي چې د روان کال د وو میاشتو اوایدې د تیرک د همدې مودې په پرتلان نه هاویا میلیون افغانۍ لوړ شوې دي. د جلال آباد خارواله باسین بهیر چې نن یک شنبه دی یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې له دې اوایدو 3.9 میلیون افغانۍ په عایداتي قراردادونو 12.9 میلیون یې د مصرفي قراردادونو په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالی کال کې د وو میاشتو اواید زمونږ 155 میلیون افغانۍ وو، خو سکل زمونږ د وو میاشتو اواید چې 216 میلیون افغانۍ دی، یعنی د تیر مالی کال د دوو روپو په نسبت باندې موږ 9 میلیون افغانۍ اضافه ترلاسه کړې دي.
نو موړي ومنل چې خروالۍ کې په تیرو 15 کالو کې د ترسره شوی فساد دوسیه تر څېړنو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خروالۍ لګیدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکز پلاوی راغلی و او څېړنه یې وښوده چې دغه تورونه کرنې دي.
روسیو کې چې کومې اوازې او افتراوې خپرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، دا غي پاړه د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې اقدام وکړ او د خاروالۍ د قدرمن موین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راوستو چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعا لمړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې دلته راغلل یا غې داوي چې مطرح شوي وي د فساد په مورید باندې دغه په لویه کچه باندې ثابت نشول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر همدار زوایی چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د بارانی او سطحي اوبو وستل، د خار په وڅلور لاري کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منزور شوي په لنډه موده کې به چاري پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منزور شوې ده. بودیجه کې چې موږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بڼ د بیا یې او رغول پروژه ده، دغه د بارانی او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړی ده چې دا به موږ د جلال آباد ښار هغه برخي چې بارني اوبو د کابل متضرر دي د دې جنجال او مشکل نه خلاص شي. په یو څلور لاري کې د ځمکې لاندې سړک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې دي، او ډیر ضرب په دې پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چاري شروع شي. د سړکونو داغيري ده چې هم دا اوس په اعلان کې ده، ضرب د طلبي تر سره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا په خروالی تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو پر روښانولو کې دقیق نه دي، او غواړي چې شته امکاناتو ته پکاتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه تر سره کړي. دوی د جلال آباد د خاروالی پر مسولونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارونو، قراردادونو او د خارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړی. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خاروالۍ د خالی بستونو لپاره د کارکونکو د ژرګ مارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په بخښنې سره چې دغه کوم راپور چې د جلال آباد د وایدو په اړه خپور شو د څلور ورځې مخکې راپور و. موږ هڅه کوو چې په جلال آباد کې د روان وضعیت په اړه په راتلونکو خبرونو کې درته نور راپورونه هم خپاره کړو. وروستي راپورونه دا دي چې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د افغانستان په شپږو بندرونو کې وسلوال طالبان فعالیت لري، د دوی تر کنټرول لاندې دي، چې له دې سره د افغانستان عواید هم ځپل شوي دي. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونه واو او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډک دي، نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي، او دا ډول کورونا له یوه انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,19,000 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبه د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 ته لوړ شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 380 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,000,000 او 800,000 کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنهی امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي ضروري اقدامات وشي. خامنهی وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورونیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
او سم په مخکې لاندو خبرونو ته تمه ده چې دراتونکو اونۍ په فایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. زینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې خای دا غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ تر سره شي. د افغانستان دولت پرون غوښتنه وکړه چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د دې سازمان مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویل چې په افغانستان کې د روسي شخړو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سمبولیک ډول پرون وسلې راوخستې او په دې ډول د افغان ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. په هغو سیمو کې چې طالبانو پروستیو کې نیولې دي د لسګونو رادیوګانو او ټلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. دا خبره نایي د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي او دغلته د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې کیږي ګډون وکړي. بلورته په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تر 3,000,000 واوښته او روسي خبر همدا چې د بلاروس لوبغاړي کریستینا سیمانوسکایا له ټوکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورسا ته ورسېد. د ځغاستې د لوبغاړي د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ولاړ شي. زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی
دا ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
سونا.
سونا څو کلنه؟
10 کلنه.
څه شي خرڅه؟
ګل.
تازه ګلان که پلاستیکی؟
ګل تازه.
تازه د کوم زینه راوړې؟
د دکان.
د دکان نه اخلي بیا یې خرڅه. ها بیا په یو ګل کې څونه ګټه کوي؟
دیش.
دیش روپۍ. د ورځې څو ګلان خرڅه؟
یا دوا.
څو کې در نه اخلي؟
جوړایان.
هغه څوک دی؟
یو خزه مېره.
خزه مېره چې چیرته یې؟ ارایشګا کې په لار کې وي کوم ځکه؟
لار کې.
پلار کې در نه اخلي. ها ها دا دې څه کېږي؟ دا بله
دا ما سنفې.
سنفې دې ده؟ ها یعنی مکتب ته ځي؟ څوم سنف؟
سارم.
کوم مضمون دې خز ده کړی؟
پښتو.
ژبه دې پښتو ده که دري؟
پښتو دري.
څنګه څه فکر کوي چې راتلونکي کې به څه شی در نه جوړ شي؟
پولیس.
پولیس بیا څه شی کوي؟ بیا به څه کوي د وطن دپاره؟
خدمت.
مات وکړې. ها 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 ته کوم رنگونه خرڅې؟ کوم رنگولان خرڅې؟
سور.
سور. ډېر خلک در نام دا سور اخلي؟ په کوم ورځو کې د ګلان ډیر خرڅیږي؟
عاشقانو په ورځ کې.
د عاشقانو په ورځ؟ ښه ښه. او د مور په ورځ څنګه؟
مور په ورځ منتونه.
بیا خپل څنګه مور ته کله کله ګل وړي؟
او
بیا د مور څه وایي؟
مور مې مننه.
څو بجو نه راوځي؟ تر څو بجو پورې کار کوي؟
10 بجو زما تر ماښام 9 بجو کوي
کار کوي. بیا د ورځې څو پیدا کوي؟
سل یا نیم سل.
سل یو نیم سل. ښه ښه. کله چې ګلان در نه پاتې شي خرڅ نه شي بیا څه ور باندې کوي؟
کور ته ورم.
بیا کور کې خرابېږي نه؟
بیا لوچ بیا اوبو کې کېږم. کله دوکانو کې کېږم یا کله کور ته ورم.
څونه وخت کېږي چې ګلان خرڅې؟
یوم نشکی کاکالو مو ول زم کلا خرسم تم کلا خرس
له همدې سره د دغه خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوه. په بل خبرونه کې مقیم نائب ستاسو